السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری پیل په خبرونو باندې کوو محمد شهباز شریف د پاکستان نوې صدر اعظم ټاکل شو دغه هیواد په پارلمان کې نن د نوې صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایا چونه وشو شي په پایله کې شریف په یو سلو څلور او رایو بریالی اعلان شو شریف یوازینی کاندید زکه د تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ او کاندید شاه محمود قریشی هم له ګڼو نورو ګوندي ملګرو سره استعفا ورکړله شهباز شریف چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی له پیپلز پارټۍ او نورو سیاسي ګوندونو سره په ګډه د پخواني واکمن تحریک انصاف ګوند د حکومت د لرې کولو لټه کوله هغوی بالاخره وتوانېدل یکشنبه سهار وختي عمران خان سلبي اعتماد کړي او د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره لار هواره کړي شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشره ورور دی نن سه شنبه په کابل کې د ایران سفارت مخته یو شمیر مدني فعالانو د یو اعتراضي حرکت په ترڅ کې په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند مخنیوي غوښتنه وکړه دغو فعالانو په خپله اعتراضي حرکت کې په ایران کې له افغانانو سره د ایراني پولیسو لخوا وروستي ناوړه چلند د بشري حقونو ښکاره نقض یاد کړ او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه د افغانستان او ازبکستان د فوټسال ترمنځ دغه لوبه د آسیا ملتونو جام د غوراوي په پړاو کې وشوه افغانستان بالاخره 15 ګولونه وخوړل او یوازې یو ګول یې د خپل سیال ټیم ته ورکړ د افغانستان خپل لومړی لوبه کې هم څلور پر څلور له تاجکستان سره مساوي شوی و تمه ده سبا له نیپال سره مخامخ شي د آسیا د ملتونو جام د فوټسال اتلولیو سیالیو د غوراوي لوبې په قرغیزستان کې پیل شوې دي ازادي رادیو ته غوږیاست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې اوري ورزو د پروګرام معرفي ته
میاں محمد شہباز شریف صاحب از ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین الیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان
شہباز شریف نن د پاکستان نوې صدر اعظم وټاکل شو دا مو د سر موضوع ده د افغانستان د پخوانی حکومت یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي چې له اختر وروسته به د پخوانیو امنیتي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي
طالبانو د سوچ مجبوریت درولې او چې موږ بیا سلا را واخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کو
په کابل ښار کې د ایران پر ضد باندې نن مظاهره شوې دي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته نن د پاکستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایګيري وشواله کسنګ مو چې د پروګرام په معرفي کې واورید محمد شهباز شریف انتخابات وګټل جزئیات به له انیسه واورو چې د مشال رادیو خبریاله د اوس سره په استودیو کې د مهرباني وکړي
مننه سفی الله ستانکزی د پاکستان قومي اسمبلی د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د پاکستان د نوی وزیر اعظم یا صدر اعظم په توګه ټاکل دي د پاکستان متحده اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم سوکیتا شهباز شریف او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر شاه محمود قریشی نوماند وو نن په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي او ډیپټی سپیکر یا مرستیال سپیکر قاسم سوری د غونډي له پرمخ بیول انکار وکړو خپل ځای د مسلم لیگ نون آیا صادق ته پریښود دې کې یو بل خبره به هم اوریدونکو ته کوم چې تحریک انصاف غړو د استعفا له وجې قریشی د وزیر اعظم په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ خو نوماندی واپس وانی غستا شهباز شریف ته یو سل سلور او یارای واچول شوې او دغه سي د وزیر اعظم پتوګا شهباز شریف په خپل لومړي تقریر کې ویلي دي چې لایچا غچ ناخلی بلکې غواړي د ټولو سره یوځای د ملک د پرمختیا لپاره کار وکړي
بلې د ایاز صادق غګم شته چې هغه په ګډه سره باور وکړي چې هغه اعلان کوي د شهباز شریف د بریالي کېدو
میاں محمد شہباز شریف صاحب کے 174 ووٹس تھے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا، میاں محمد شہباز شریف صاحب از ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین الیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔
انیسا اجمل و چې د پاکستان د پارلمان د نننۍ غونډې په ارتباط له موږ سره خبرې وکړې، مننه کوم له تاسو نه۔ فقط غواړم یو څه ووایم چې له دې وروسته به څه کیږي، د لوړی مراسم به یا د حلف مراسم به څه وخت ادا کیږي چې شهباز شریف بالاخره رسمن خپل کار پیل کړي؟
سیف الله ستانکزی، اصل کې مختلف داسې خبرونه راځي چې کېدای شي نن په دې اړه باندې نوې پرمختګونه وشي، او کېدای شي چې دا مراسم چې دي یا دا لوړه چې دا نن وشي۔
ډېره مننه کوم انیسا اجمل، د مشال اړیو خبریال، د پاکستان د نوي صدر اعظم د انتخاب په ارتباط موږ سره تازه جزئیات شریک کړل، دا چې شهباز شریف چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی، هغه په 1340 رایو باندې د پارلمان لخوا انتخاب شو، په داسې حال کې چې لری کړای شوی واکمن ګوند تحریک انصاف بایکاټ وکړ پارلمان، د اپوزیسیون د ګوندونو لخوا د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه باندې ټاکل شوی دی۔
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري۔
ازادي رادیو ته غوږیست په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو، اوس هم ورزو کابل ته چې هلته د پاکستان د ایران د سفارت مخته نن یو ډله خلک راټول شوي وو، او په ایران کې د افغانانو د زورونې په ضد باندې خپل اعتراض وکړ۔
د بیوزګاری زیاتوالی او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه د اړمنو اندېښنې، د هرات د ویلري پرتې سیمې اوسیدونکي فهیمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو ته نه، بلکې د ګذر وکیلانو د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کیږي۔ نوموړی وایي په زلونو یې د دې موضوع په اړه خپل غږ پورته کړی، خو چای غږ نه دی اورېدلی۔
په بخښنې سره چې ناسم رپورټ خپور شو، اوس د ایران پر ضد باندې د اعتراضونو راپورته ستاسو پام را اړو۔
نن سه شنبه په کابل کې د ایران سفارت مخ ته یو شمېر مدني فعالانو د اعتراضي حرکت په ترڅ کې په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه فعالانو په خپل اعتراضي حرکت کې په ایران کې له افغانانو سره د ایراني پولیسو لخوا وروستی ناوړه چلند د بشري حقونو ښکاره نقص یاد کړ. د اعتراض ګډونوال او مدني فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د یادونې د چلن په کابل کې د میرمنو اعتراضي حرکت هم د ورته موضوع په اړه پلان شوی، خو وروسته دغه اعتراضي حرکت د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شو. په ورته مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ایران له سفیر سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی متقی په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان سره په لیدنه کې په ایران کې له افغانانو سره د بد وضعیت په اړه اندېښنه شریکه کړې او له ایراني چارواکو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اندېښنو په اړه وویل، کله چې د امام علي رضا په مقدس حرم کې د چاقو په مټ د روحانیون او او خادم زخمی ووژل شول، له هغې وروسته ځینو مغرضو کړیو د پلان شوي دسیسې له مخې په مطبوعاتو کې د دواړو دوستو او ګاونډیو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د کرکې او بدبنۍ د رامنځته کولو په هدف منفي تبلیغات پیل کړل. هاخوا بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم په خپل دفتر کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو وروستیو ناخوالو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزی له دفتر په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو په ښو اړیکو متقابل درناوي ټینګار کړی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو که داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي ایراني پولیس له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي، او دغې کړنو په افغانستان په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ترمنځ ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګستنده مخکینی جمهوریت نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سامي سادات وی لاختر ورسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلی سادات په یو صوتي پیغام کې ویلي لوسنی حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم دغه په دې اړه باندې رپورټونه تایید کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي. ورستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نمونو یو شمیر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړي. خو تر ټولو تازه د افغانستان د مخکینی وسلوال پوز د یو لوړ پوړي جنرال سامي سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره یې مخاطبین د مخکنی جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دی ادا کړی چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کوم چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. خغلی سادات ټینګار کوي چې لاختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
پند وطن د پاره به عملی اقدامات وکړي چې په دې عملی اقدامات کې سیاسي فعالیت همسته، مدني حرکت همسته او مصالحانه کارونه همسته. متاسفانه چې بل چاره نه لرو، طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولې چې موږ بیا سلاره واخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کو.
جنرال سامي سادات د جمهوریت نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوسټونو دند مختوري چې تر ټولو ورسته هغه د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه و. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوز د زنګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د خغلی سادات د سرګندونو په خبرګون کې وایي کدا ډول کسان د دوی له عمومي بخنه استفاده و نه کړي او بیا په کوم کار لاس پوري کړي لسخت دری سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
دا سمته آسان ده، هر څوک کولی سي وي دا اوټ په واقعیت د افغانستان کې نور د چاته مجال نه پاتې څوک مخالفت لاس پوري کوي او جګړه تزلخ.
د طالبانو د حکومت ضد یو نوی حرکت د پایل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهه او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. مود وړاندې سیګار یو راپور کې ویلی وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوز یو شمیر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهه سره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د فقر او بیروزګاری په زیاتېدو سره اوس یو شمېر اړمن کسان ادعا کوي چې بشري مرستې ورته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د اړمن کسان وایي سره له دې چې څو ځلې د مرستو د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړي خو هڅې بې پایلې وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بیوزګاری زیاتوالی او د مرستو د نه عادلانه ویش په اړه د اړمنو اندېښنې. د هرات دیوې لري پرتې سیمې اوسیدونکي فهیمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو ته نه بلکې د ګذر وکیلانو د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کیږي. نوموړی وایي په زلونو یې د دې موضوع په اړه خپل غږ پورته کړی خو چای غږ نه دی اوریدلی.
وخت یې کومک همشه هم هر
کله چې مرستې کیږي هغه ټول خپلو خپلوانو ته ورکوي. هغوی له وړاندې کارتونه اخیستي وي. هغه بې وزله او غریب خلک چې دي ځینې آن له مرستو خبريږي هم نه.
کارت خلاص شوه بلې نه کارت نه مده.
شکریا د بادغیس ولایت اوسیدونکو ده. نوموړی له خپلو دریو بونو سره په یو کور کې ژوند کوي. شکریا ته چې د 15 اولادونو مور ده له خپلو دریو بونو سره د 1.5 کسیزه کورنۍ خرچ ورترغاړه دی. نوموړی وای له خپلو بونو سره د خلکو په کورونو کې کار کوي ترڅو د کور خرچ پوره کړي. د هغې په خبره تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ تذکرې ټولې کړې خو هیڅ مرسته تر اوسه موږ ته نه ده رسیدلې. بل ځای هم موږ تذکرې ټولې کړې وګورو چې څه کیږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته بېوزګاري او فقر خپل اوج ته رسیدلی او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنری بیا په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر شاوخوا 40 میلیونه ښودلی. که څه هم د طالبانو حکومت د مرستو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې په مرستو کې د ناعادلانه ویش په اړه راپورونه رد کړي وو او ویلی و چې په بشری مرستو کې وړاندتیا د دوی لومړی توپ دی. لدی سره هماله د روان حمل میشت په لومړیو کې د غور ولایت د والی دفتر په وی اعلامیه کې د هغو موسسو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول چې د مرستو په برخه کې له سکتوري وزارتونو سره د لیستونو نه شریکول، د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغه لویو وړو پروژو پلی کېدل چې د هغوی په اړه معلومات نه شریکول.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته مو تر دې دمه غوګنی ولیدې. د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو پوښتلی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پودزل دغه خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره په لیدنه کې کړې، خو ښاغلی شاهین وایي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کې دوی چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلې دي، خو هر ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کیږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلې دي. خغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصېږي. خو سهیل شاهین د پښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصېږي.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پرېکړې مشر ملا حبت الله خونزاده کړې ده. خو له دې ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او له دې هېواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جونې له خپل مشروع حق محرومي نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی و. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلې سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بیلابیلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کیږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او شل دقیقې دونکې دي د ازادي راډیو خبرونې د سهار لو د ماخام تر په دولس شپږ نیمه ځنې سپه باندې اوریدلی شئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونې د برخې تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په لومړي سر کې د لویو لارو د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو د پلان په اړه یو راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت په ټول هیواد کې د لویو لارو د بیا رغونې د پلان خبر ورکوي او کابل ښاروالۍ د پلازمینې د واټونو او سړکونو د جوړولو ژمنه کړې. د کابل ښار او د ټول هیواد لویې لارې د سړک د غاړې ماینونو او جګړو له کبله ډېرې زیانمنې شوي او بیا رغونې ته یې جدي اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو اته میاشتې تیریږي، خو یو شمیر عام خلک، موټر چلوونکي او مسافرین په کابل او ولایتونو کې د لویو لارو له خرابوالي شکایت کوي. وایي د سړکونو د جوړېدو چارې نیمګړې پاتې. د کابل ښار اوسیدونکی منصور وایي د کابل سړکونه د تیر ژمي پر مهال د واورې او بارانونو له امله وران شوي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
په تیر حکومت کې دا د سړک سازی او د ویالې جوړولو دغه کار ډیر ښه په سرعت روان وو، او کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي. مونږ د قلعچه اوسیدونکي یو، نو دغه ځای کې د کابل لوګر سړک چې تقریبا کار ډیر په سرعت روان وو، بعد هغه همداسې پاتې شو.
کابل ښاروالي د کابل میشتو دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي د کابل ښار د سړکونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی:
موږ د ډیرو سړکونو لکه باغ بالا، د مزنګ، د هبوري او د هوایي ډګر سړک د بیا جوړېدو چارې په پلان کې لرو. د دې لپاره موږ ځانګړې بودیجه نه لرو، خو چارې د حفظ او مراقبت ریاست له لوري پر مخ وړل کېږي.
خو له ښارونو وتې بیا د لویو لارو خراب وضعیت موټر چلوونکي اندېښمن کړي. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي د خرابې لارې له امله د 5 ساعتونو لاره په 9 ساعتونو کې وهي. امام جان چې د بار چلونې موټر لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لارو د خرابوالي حالت داسې بیانوي:
سړک ډیر خراب دی ورور، مخکې موږ په 6 ساعتونو کې تلو، اوس په 12 ساعتونو کې، 15 ساعتونو کې، 13 ساعتونو کې ځو. ټیلرې دی بیروبار ډیر زیات دی، ډیر ستونزه خلکو ته ډیره سخته ده.
په افغانستان کې د لویو لارو د خرابېدو اصلي لامل د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو، طالبانو، نور مخالفو ډلو ترمنځ جګړه په ګوته شوه. سره لدی چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره د ځینو شرکتونو لخوا د لویو لارو سړکونو د جوړېدو چارې روانې وي، خو اوس یو شمېر راپورونه پر بنسټ دغه چارې په ټپه درېدلې دي چې د موټر چلوونکو ستونزې دوه برابره کړي. خو د طالبانو د ټولګټو وزارت وین حمیدالله مصباح د لویو لارو د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل هرات د لوی لارې چې له کابل تر کندهار بیا له کندهار تر هرات په مجموع ډول 1200 کیلومتر لار ده. د هغې د اساسي رغول کال په پلانونو کې لومړی پلان هغه هم دی. ورپسې د سالنګونو د لارې په اړه باندې مو جلسه نیولې وه چې څومره ژر کولی شو د سالنګ پر لویه لار باندې کار شروع کړو.
ښاغلی مصباوی: د سالنګ لوی لارې په ډیره برخه جغل اچول شوی وو، خو د تیر ژمي د باران او واورې د ورېدو له امله دغه برخه بیرته ویجاړې شوې. د نوموړي په وینا د لویو لارو د بیا رغېدو لپاره له خصوصي سکتور څخه د همکارۍ غوښتنه شوې. د ټولګټو وزارت وایي د لویو لارو سړکونو د بیا جوړېدو لپاره په تیر ژمي کې له یو شمېر شرکتونو سره د 40 میلیون افغانیو په ارزښت قراردادونه کړي او د 12 نورو پروژو تړونونه یې هم لاسلیک کړي دي. سره له دې چې په تیر حکومت کې د لویو لارو د جوړېدو لپاره له نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر مرستې وشوې، خو بیا هم د سړکونو د کیفیت او د دې چارې د څار په برخه کې نیوکې او شکایتونه جدي وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د غزنی اوسیدونکي د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو له کبله پر ښاروالۍ انتقاد کوي. د غزنی ښاروالۍ وایي د توکو بیې څاري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیه یې وپلوري. خو د غزنی ښار اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې د اړتیا وړ موادو بیې د پخوا پرتله ډېرې لوړې شوې.
دغه بریانی چې د ما په لاس کې دی د مې په 100 افغانۍ اخستل، دا اوس مې په 200 افغانۍ راخستی. التون سام اخستل په 100 افغانۍ، اوس مې په 150 افغانۍ اخستی. ده
د میدان وردګو ولایت د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نظر محمد غزنی ښار ته په سودا اخستلو پسې راغلی. نوموړی د روژې له رسیدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سختې ګرانۍ سر ټکوي. دی وایي د ژوند د ارتیا و ټول شیان یو پڅو برابر ګران سوي دي.
چاکلیت می اخستل پش پیتر روپای وز می خستی طلب غانه نو هر سا دقا دروجه پر تاکس را یو چند پا پینزو چندو تبدیل شوایده بی صدی ساب بسل و لاس افغانه بیخی باستی خدا چه وز ز خرید کم دا وز چه مانن کرایده یقین و که پسل و اویا روپای هم قینات کو پسل و شپیتر هم قینات نکو اگه کمی پنزوست
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په اوسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو له اړتیا او ګټې پورته کوي خو دکانداران بیا دغه ګرانی لامل د دکاندارانو بې انصافي نه بلکې د ګمرکونو لوړوالی بولي حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی نوموړی وایي واقعیت لري چې ګرانی جوړه سوې دغه ګرانی دکاندارانو نه ده جوړه کړې بلکې له لویه سره را روانه ده
ایم سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال ما شاهدانیم چې دکانداران توکي نه ده ګران کړي بلکې ګمرکونه پورته شول په نورو نظامونو کې که دکاندارانو ګرانی راوسته خو په دغه نظام کې دکاندارانو ټوکې نه دی ګران کړي تاسو پوښتنه هم کولی شئ له لویه سره ګراني ده
قیمت سرګاه بلند است که
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د دغه ځای ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاته راغلي بولي خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی نوموړی وایي موږ په اونۍ کې دوه ځله په ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو خو تر څنګ یې موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو هغه یې هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل نو هغه یې بادلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي
شما مبینید که دیگه اخیره ما چندین مدت است
تاسو وینه چی پا دا ورستیو که موگ چو زایه دا ورو پا مندهی پا قصابیو نان بیانو او دیره نور مواردو که چو دکانو نا لنرخنامو دا سرغراوانی لعمل مهرلا کرل او اس هم داگه کار دوام لری
و میرونده می دامه داره
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د هم د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز
د ازادۍ راډیو ته سلامونه کوم به شک چې د ازادۍ راډیو آزاد ده او ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم ځکه چې دار غریب دار مسكين اواز ورته کوي خو دا یونیسف او د دې پیو د ار پی سی او سرسلی بور فرنیاشتو خو دا د یلمن د ماریت د چونکو دارانو ملازمینو سره هیڅ کومک ونه کوي دا جوړ سره او موږ فکر کاوه چې دا روژه مبارک رااله نو دوی به یو څه دغه وشي زه فکر کوم چې دوی هغه خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې لپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو بار ځان هم وژني نو دوی دغه زمیندارو ته ورکوي نو هغه خو بیا هم نه ځي دوی دغه ته ورکوي زمیندار ته وایي چې دا مسکینانو غوړي وطن خالي شي
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي سرچي کرینا ساسه پیغام ته دم چې دا ته څو کسان ملکان دي دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي او بل هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته یې کار بندي یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا بل شي والا او بس خوار غریب او بېچاره پرېږدي موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي
اسلامی امارات نه میرا مختنه دا ورورا چې خلکو د ریګار نه پیدا کې چې خپل هواد نه نه ماجر کی خلک پیسې په قرض او قربانی راخلی د خپل هواد نجیب الهواد ته یو مړی ډوړی پیدا کولو لپاره ورورا د خپل یو ورور ترکیه ته مو پیسې د قرض راواغستل یو ترکیه ته ولې ګو خو په ایران کې غلونی ولې یو نیم زر ډالر واړی یو نیم زر ډالر زه رقم غوښتم زمونږ دا حکومت او زمونږ دا بکل جوړیږي دا اسلامي حکومت دی باید خدمت مونږ ته وکړي زمونږ وګړي ټول په خپل هیواد کې راټول کړي
زما حاجی خدای دې له دغه ټول سالي خبره کوم د زمونږ د نورو په شان خدای هله کوج دا غوړه کول سالي ته یو رقم خدای نه چراوله نو خدای منځ ته یو او هغه ته ورته شي هدا
نو وایي چې معلومات نه کې زموږ سامان ډېر په تکلیف دي. باید دغه ولسوالۍ ته یو خدای راوي که د دې سیمې کلي اتصالات